بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د اوس ښاغلی برومندر ته د ابراهیم د مبارکې سورې 2 درې دیرشم او 4 آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته خپریږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم خدای تعالی هغه څوک دی چې آسمانونه او ځمکه پیدا کړه او له آسمانه یې اوبه راوستولې او په هغو سره یې بېلابېلې میوې راوټوکولې او ستاسو لپاره یې ترې روزي جوړې کړې او کشتی ستاسو په واک کړي چې د هغه په فرمان د دریا په مخ حرکت وکړي او نهرونه او سیندونه یې هم ستاسو لپاره تسخیر کړل او لمر او سپوږمۍ چې تل په حرکت کې دي تاسو ته یې مسخر کړل او ورځ او شپه یې هم ستاسو تابع کړل او څه مو چې ترې غوښتي دي هغې درکړي دي او که د خدای نعمتونه وشمارئ نو وبه وینئ چې هیڅ کله شمیرېدونکي نه دي خو سره د دې ټولو نعمتونو بې شکه چې انسان ظالم او کفرانوونکی دی او د خدای په وړاندې ناشکری کوي.
ګرانو قدرمنو پښتنو اوریدونکو د لوی الله په نامه او د سلام په وړاندې کولو سره زه ریاض احمد رضوي او زما نور ملګري له نننې یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1499 هجري مریض کال د لیندې د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1420 هجري قمري کال د جمادی الاولا د میاشتې د درېمې او د 2000 میلادي کال د دسمبر 13مه نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په شپږ د افغانستان په اوو او د پاکستان په 9:30 بجې خبرونه اورئ. ورپسې به پاکستان ته د طالبانو د سیاسي پلاو سفر تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو. بیا به د قرآن کریم ځانګړی پروګرام د پلو شي تاسو ته وړاندې شي او په آخر کې به د ایران سیل پروګرام سره زموږ د نننۍ خپرونه ختمه شي. هیله ده چې ستاسو د استفادې او د پام وړ وګرځي. زموږ د سایټ درک دی parstoday.com/ps. یوې لنډې دمې نه بعد دوباره راګرځو. دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت غگ پڑومبے کے دا خبرونو لنڈیز. دا ایران دا بہرنو چارو وزیر ظریف وائی دا ایران پا خلاف دا امریکی بندیزونا دا دا غہواد شرکتون لپارا توانی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان د جګړه کم کړی ترسو اوربند ته زمینه برابر شي. افغان هوایی ځواکونو په هلمند کې د طالبانو هانوی ټینکونو له منځه وړلې دي او د افغانستان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو د سولې د ملاتړ سربیره د بیړنې اوربند غوښتنه کړې ده. تفصیل سره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران په خلاف د امریکای بندیزونه د دغه هواد د شرکتونو لپاره تاوانی وبلل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټ کې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته په خطاب کې ولیکل د امریکای بندیزونو له هر څه زیات په خپل د دغه هواد شرکتونو لپاره تاوانی دی. ظریف زیاته کړه تاسو محدودیتونو په حقیقت کې په امریکایي شرکتونو د ایران له بازار څخه بهر له بېسار انساني او طبي سرچینو سره بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سرګنده کړه ستاسو ماته خوړلې سیاست د غیر پوزي اتیا الوتکو د پلور لپاره د بوئنګ شرکت خپل تړون لغو کړ چې نه یوازې د ایرانیانو د ژوند بلکې د امریکې د دندو د فرصتونو په قیمت پای ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو له ورغلي پلاوي غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې شدت کم کړي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر طالبانو سره د کتنې وروسته خبریالانو ته کړي دي. قریشي ویلي چې طالبان د جګړه کم کړي ترسو اوربند ته زمینه برابر شي. د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو د قطر دفتر یو 9 کسیز پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی او له عمران خان سره کتلی وو. افغان هوایی ځواکونو هلمند کې د طالبانو له لورې چمتو شوي دوه موټر بمونه له منځه یوړل. دا هلمند ولایت امنیتی چارواکی وایي چې افغان هوایی ځواکونو د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کاریز سدی سیمه کې د طالبانو له لورې دوه هانوی ټینکونه چې د طالبانو له لورې موټر بم چاودنه ته چمتو شوي له منځه وړلي دي. چارواکي وایي چې نوموړي ټانکونه له زیاتې مودې راهسې د افغان ځواکونو له لورې در تعقیب لاندې وو چې په پایله کې د هوایي ځواکونو له برید لاندې راغلل او شنډ شول. دوی زیاتوي چې طالبانو غوښتل د یاد موټر بم په بریدونو سره د افغان ځواکونو په پوسټونو او د ولسي وګړو په ګڼه ګوڼې ځایونو کې چاودنه وکړي. په عین حال کې د یاد ولایت اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو د کړنو او هڅو ستاینه کړې او په طالبانو یې غږ کړی چې جګړه بس کړي او په تاوتریخوالی کموالی راولي. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې دینی عالمانو، قومي مشرانو او د یاد ولایت اوسیدونکو د یوې جوړې شوې ناستې پر ترس کې د سولې د ملاتړ سربیره د بیړنې اوربند غوښتنه کړې ده. د ناستې ګډونوالو د سولې په روانه پروسه کې د پرمختګونو ملاتړ کړی او د سولې د راتګ لپاره یې اوربند اړین بللی دی. دوی وایي چې سوله د هر افغان هیله او غوښتنه ده او باید د جګړې ښکیل اړخونه په ځانګړي ډول وسلوال طالبان د خلکو غوښتنو او هیلو ته مثبت جواب ورکړي، جګړه بس کړي او سوله وکړي. دا یادونې وړ ده چې تیره ورځ هم د ننګرهار ولایت په ګډون د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د سولې په ملاتړ غونډې ترسره شوې او د بیړنۍ اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیایي وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 222 تنه په کرونا وایرس اخته شوي او 15 تنه نور له دغه ناروغۍ مړه شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د تازه پیښو په سب سره په افغانستان کې د کرونا وایرس ټولې مثبتې پیښې 50202 تنو ته رسیدلې دي. همداشان دغه وزارت ویلي چې په تیره یو شپه او ورځ کې له کرونا وایرس څخه د 15 تنو په مړه کېدو سره د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 2022 ته رسیدلی دی. خو د دغه وزارت معلومات ښایي چې په افغانستان کې په کرونا وایرس داخته شویو کسانو له مجموعي شمیرې څخه کابو 38,000 تنه بیرته ښه شوي دي. د کرونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر کې د چین د هوبی ایالت په واهان ښار کې پیدا او په چټکۍ سره په نړۍ کې په یوې مرګونې ناروغۍ بدل شو. د امریکا د جانس هاپکینز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر دا مهاله په ټوله نړۍ کې څه باندې 74,290,000 کسان چې له دې شمېره 1,650,312 کسان له دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقونو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه په افغانستان کې 320,000 افغانان له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي دي. اوچا په یو راپور کې ویلي چې دغه شمېر افغانان د جګړو او طبیعي پیښو له کبله د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د اوچا په راپور کې راغلي اکثره دغه کسان په ټول افغانستان کې بې ځایه شوي دي، ځکه چې جګړه او بې وزلۍ خپلو سیمو ته د هغوی د بیرته ستنېدو په وړاندې خنډ کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د بې ځایه شویو افغانانو د شمېر له زیاتوالي سره بشري مرستو ته اړتیا کچه هم لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس د دغه شمېر بې ځایه شوو افغانانو 15,900 ماشومان، 2,100 ښځې او 2,000 نارینه دي. ملګرو ملتونو ویلي چې تر ټولو زیات کسان د افغانستان په ختیځ، کونړ او ننګرهار او بغلان ولایتونو کې بې ځایه شوي دي. بلخوا طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د حکومت وزارت ارزونې ښایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې د افغانستان 15 ولایتونه به د طبیعي پیښو له لوړو، منځنیو او ټیټو ګواښونو سره مخامخ شي. د عراق وسلوالو ځواکونو د زیارت په ورځ د داعش سره د تهرګرې ډلې پاتې ځایونه په ځانګړي عملیاتو کې د داعش یو شمېر ځایونه ویجاړ کړل او یو شمېر تهرګرې ونیول. د عراق د امنیتي ځواکونو د معلوماتو مرکز په یو بیانیه خبر ورکړ د عراق د دریم لوی ځواکونو د کرکوک ولایت د بالکانا تیلو سیمه پاک کړه چې په کې تهرګر عناصرو شتون لرلو. هم په داسې حال کې د عراق د فدرال پولیسو هم په یو بیانیه کې د عراق په بغداد کې د سلورو تهرګرو د نیولو خبر ورکړ. د عراق امنیتي ځواکونه له تهرګرو عناصرو د دې سیمې د بشپړ پاکتیا لپاره هڅې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر فیصل مقداد د امریکې لخوا د یو اړخیز او د دمشق په خلاف غیر قانوني بندیزونه چې د امریکې او د هغه د متحدانو عادت دی په سختۍ سره محکوم کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د زیارت په ورځ په یوه بیانیه کې خبر ورکړ. لاروف او مقداد په مسکو کې کتنه کړې او په دې کتنه کې په سوریا کې د بدلونونو په اړه د نظر تبادل کړی دی. په دې بیان کې راغلی دی د سوریې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې د مهمو مسئلو په شمول د انساني مسئلو د حل لپاره د هڅو د دوام پر ضرورت او د مذاکراتو په چوکاټ کې د مسئلو په حل کولو ټینګار کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت دوام په اړه د خپل هیواد پارلمان ته وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د خپلو نظامي همکاریو د دوام په هدف یې پرېکړه کړې چې تر ترکیې سرتیری د غوث ملاتړ په چوکاټ کې 13 میاشتې نور هم خپل ماموریت ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د ترکیې پارلمان د ولسمشر رجب طیب اردغان پر دې وړاندیز بحثونه پیل کړي، خو تر اوسه لا جوته نه ده چې د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د ماموریت دوام او نه یا نه دوام په اړه څه دریز لري. ترکیه دا مهال په افغانستان کې 1200 تنه سرتیری لري چې د غوث ملاتړ ځواکونو په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو ماموریت لري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دې لپاره سو د کرونا وایرس اصل معلوم کړي غواړي راتلونکې میاشت د متخصصانو یوه ډله د چین ووهان ښار ته واستوي. راپورونه زیاته کړي تر دې دمه دا څرګنده شوې نه ده چې دغه وایرس څرنګه رامنځته شو او لومړی ځل څرنګه انسان ته انتقال شو. روغتیا سازمان په داسې مهال د کرونا وایرس د اصل معلومولو لپاره د تحقیق خبره کوي چې اوس هم د کرونا وایرس مثبتې پیښې د قربانیانو شمیر نه دی کم شوی، چې تر دې دمه ټوله نړۍ کې له 74 میلیون نه ډېر د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوي چې له ډلې 1,06,000 نه ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. هم دې سره زموږ خبرونه تر پای ورسید. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، پاکستان ته د طالبانو د سیاسي پلاو سفر تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته زه ریاض احمد وړاندې کوم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د افغان حکومت سره د خبرو اترو د 20 ورځنی ځنډ سره سم مهاله د طالبانو د پلاو په مشرۍ د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه د هیواد ته تللی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په صادرولو سره اعلان وکړ له اسلام آباد څخه د طالبانو د سیاسي پلاو کتنه د افغان حکومت سره د سلام مشورو پر بنیاد ترسره شوې چې کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران په وروستي سفر کې موافقه پرې شوې وه. دا دوهم ځل دی چې په تیر یو کال کې د طالبانو سیاسي مشران اسلام آباد ته د سلام مشورو لپاره سفر کوي. د هیواد ته د طالبانو د سیاسي مشرانو سفر چې په رسمي بلنه ترسره شوی د افغانستان او د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د رول لوبونې لپاره عمران خان ته زمینه برابروي. د پاکستان ولسمشر عمران خان کابل ته په خپل سفر کې د افغان ولسمشر سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د پاکستان د ټولو رسمي او غیر رسمي ظرفیتونو څخه کار واخلي او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، د افغانستان د حکومت او د طالبانو سیاسي پلاوی د مذاکراتو له ځای څخه ووتې دي. د افغانستان د حکومت پلاوی په کابل کې د افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو په مخه افغانستان ته راستانه شوی او د طالبانو مذاکره کوونکې ټیم بیا د سلام مشورو په مخه پاکستان ته تللې دي. د افغانستان د حکومت له نظره پاکستان کولی شي د بین الافغاني خبرو اترو په بریالیتوب کې مهم رول ولوبوي. په دې چوکاټ کې سموده مخ کې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته په خپل سفر کې د پاکستاني چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د مذاکراتو د بندون په خلاصون کې مرسته وکړي، چې کابل ته د عمران خان سفر پر مهال هم افغان چارواکو د پاکستان د لومړي وزیر څخه دغه موضوع ته د رسیدګۍ تمه لرله. د افغانستان د ولس او د حکومت له نظره پر طالبانو باندې د پاکستان د نفوذ د راکمېدو په اړه د ځینو نظرونو سره سره اسلام آباد اوس هم په زیاته کچه پر طالبانو باندې نفوذ لري. په افغانستان کې د سیاسي چارو شنان سید انتظار خادم وایي په طالبانو باندې د پاکستان د دولت نفوذ ته په کتو سره دغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د تاوتریخوالو کمولو ته طالبان اړ باسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې اسلام آباد ته د طالبانو د سیاسي پلاوي سفر له افغان حکومت سره په مشوره او کابل ته د پاکستان د ولسمشر عمران خان د سفر د پایلو په تناظر کې وو او پر دې ټکی ټینګار کوي چې د پاکستان د لوړو پوړو چارواکو په شمول د دې هیواد د لومړي وزیر د ملي پخلاینې پروګرام په اجرا کولو کې د اغیزمنو مرستو لپاره له پاکستان د افغان چارواکو د تمې په پوره کولو مرسته وکړي. که چیرې د پاکستان حکومت وکولی شي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره غړي په خبرو اترو کې انعطاف منلو په شمول د بین الافغاني خبرو په جریان کې لنډمهاله اوربند ته وهڅوي، نو دا به د پاکستان د سیاستونو او اقداماتو په هکله د افغان خلکو او حکومت چلند بدل کړي او په دې برخه کې به خوشبیني رامنځته کړي. داسې بریښي چې د افغان حکومت له دې تمې سربیره چې پاکستان له سولې خبرو اترو سره همکاري او ملاتړ کوي، د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرل سکاټ میل پرون د پاکستان د ځواکونو له قومندان سره کتلي او د پاکستان د ځواکونو په قومندانو هم په اسلام آباد فشارونه راوستي چې د افغانستان په بدلونونو کې رغنده رول ولوبوي. که څه هم امریکایان په ساده ډول له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو ملي ګټو ته له پام پرته په سیمه کې د هغوی د یو اړخیز سیاستونو ملاتړ وکړي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، پاکستان ته د طالبانو د سیاسي سفر تر عنوان لاندې دا زموږ نننې سیاسي تبصره وه چې تاسو ته واورېده. اوس هم تاسو ته به د قرآن کریم ځانګړی پروګرام قرآنی پلوشې وړاندې شي. هیله ده چې له دغه پروګرام سره به مو زړونه منور شي او ستاسو د استفادې او د پام وړ وګرځي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ پاڼه ډیر عزت من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې و من عزیزانو وسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د جمعه مبارکه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خور د میاشتې له دریمې او د 2000 میلادي کال د ډیسمبر له 13 نیټې سره برابر ده. یو سل 500 کاله وړاندې د 1292 هجری لمریز کال د دریمې خور په دریمه نیټه نامتو مسلمان عالم او شاعر آیت الله میرزا ابو عبدالله شیخ الاسلام زنجانی وفات شو. دغه فاضل عالم په 1224 هجری قمری کال کې د ایران په زنجان ښار کې وزیږید او د زلمیتوب په وخت کې د تحصیل په موخه اصفهان ته سفر وکړ. هغه د اصفهان په علمیه حوزه کې چې د دینی علومو مرکز ګڼل کېده د دینی علم او معارف زده کړې ته مخه کړه او د تحصیل را پای ته رسېده وروسته خپل زیږنځای زنجان ته ستون شو او د دینی علومو مینوالو ته یې زده کړې ورکولې. آیت الله زنجانی د تدریس ترڅنګ ډیر کتابونه هم ولیکل چې حجت الابرار او هدایت المتقین کتابونو ته اشاره کولای شو. یو سل شپږ کاله پخوا د 1944 میلادي کال د ډیسمبر په 13 نیټه انګلستان په رسمي توګه مصر خپله مستعمره کړه. د ویلو ده چې د لومړنۍ نړیوالې جګړې په بهیر کې عثماني دولت د انګلستان له مخالفو دولتونو یعنی جرمني او اتریش سره متحد شو. انګلستان هم له دې عمل سره د مقابلې په موخه مصر چې تر هغه مهال پورې پر عثماني دولت پورې تړلی وو ونیوه او خپل ښکېلاک لاندې راوست. خو د انګلستان له ښکېلاک سره د مصر د خلکو له مبارزه وروسته دغه هیواد په 1922 میلادي کال کې خپل خپلواکي اعلان او اوس هم په جمهوري نظام سره اداره کیږي. دوات یا کال پخوا د 1930 میلادي کال د ډیسمبر په 13 نیټه یو جرمن کیمیا پو اوتو هان لخوا د اټوم د هستې په ماتولو سره د اټوم زمانه پیل شوه. دغه جرمني کیمیا پو په 1990 میلادي کال کې په فرانکفورت کې وزیږید او د خپلو زده کړو ته د کیمیا په څانګه کې د ډاکټرۍ تر درجې پورې دوام ورکړ او له هغه وروسته د فزیک علم په برخه کې پر ازموینې او مطالعې مشغول شو. اوتوهانه له خپلو ازموینو او تحقیقاتو وروسته په همداسې ورځ د یورانیوم د اټوم هستې پر ماتولو بریالی شو. دغه عمل د ستر انرژۍ د ازادېدو له عمل شو او دغه انرژۍ وروسته په اټومي بومونو او ریکټورونو کې وکارول شوه. هان په 1944 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې د نوبل جایزه وګټله او په 1988 میلادي کال کې مړ شو. او لننه دیش کال پخوا د 1498 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 28 نیټه د پاکستان په لاهور ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري خونې مسول صادق گنجی له نړیوال استقبال سره پیلو او تالی څټو فرقو پالو جنایتکارو په لاس شهید کړی شو. صادق گنجی کابو تر څلورو کلونو پورې په خپل کلتوري ماموریت کې د اسلام د لوړو ارزښتونو د معرفي کولو او د ایران او پاکستان د خلکو ترمنځ د کلتوري اړیکو د پراختیا په لاره کې ډېرې هلې ځلې وکړې. هغه اسلامي ایران ته د ستنېدا په درشل کې او د خدای پامانۍ له مراسمو وروسته چې د لاهور د علمي او ادبي او کلتوري شخصیتونو لخوا ورته برابر شوی و له نړیوال استقبال سره پیلو او اړوند د فرقو په لاس په ډزو شهید کړی شو چې له ځانه یې په یادګار پرېښی دی د نورو طالبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن پلوشه
جامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوالي.
پر محمد و آل محمد تا درود او سلام سره ستاسو قدرمن و اوریدونکو په درانه حضور کې سلامونه وړاندې کوو. د خدای په فضل مو په تیره برخه کې فصلت سوره پای ته ورسوله. سره لاننه به د قرآن 24مه سوره شورا درته پیل کړو. دغه سوره چې 350 آیتونه لري په مکه مکرمه کې نازله شوې او نوم یې د دغه سورې له 18 آیته اخیستل شوی دی. په دې آیت کې متعال خدای مؤمنانو ته په کارونو کې له یو بل سره د مشورې سپارښتنه کړې ده. نو ستاسو د ملګرتیا په هیله د سورې له لومړي تر څلورم آیتونو پورې تلاوت ته مو پام غواړو. یادونه کوم چې دا پروګرام زه فاطمې له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
حمیم عین سینقاف کذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
ها ميم عين سين قاف لا شرونا هغا هم داس وحي كوي تا تا او هغا پیغمبرانو تا چه لطان مخ کی وو هغا الله چه دیر غالب خ حکمت والا ده. خاص د هغه لپاره هر هغه څه دی چې په اسمانونو کې دی او هر هغه څه چې په ځمکه کې دی او هم دغه الله ډیر اوچت ډیر لوی دی.
قدرمنو اوریدونکو توا خدای غواړي وفرمایي چې دا کتاب له همدغه الف با حروفو چې ستاسو په اختیار کې دی جوړ شوی دی. که تاسو کولی شئ او وسې لرئ چې د دې پا شان راوری نو رای وری. په حقیقت کې د قرآن یو معجزه داده چې خدای تعالی له همدغه معمولی تورو چې له خلکو سره موجود دی داسې جملې او ترکیبونه جوړ کړي چې هیڅوک مشابه نشي راوړلی. په دې سوره کې له مقطعه حروفو وروسته فرمایي لکه څنګه چې مو تا ته وحی وکړه تیرو پیغمبرانو ته مو هم داسې وحی کړی ده او هم هغه خدای چې د تاریخ په اردو کې د خلکو د هدایت لپاره وحی کړی قرآن یې تا ته وحی کړی دی. نو د وحی سرچینه په هر ځای کې یوه ده او په اصولو او کلیاتو کې د وحی کلی میانسپانګه د ټولو پیغمبرانو لپاره یو شان ده. البته د خدای حکمت تقاضا کوي چې وحی له هر نظره حکیمانه او د ودی او کمال لپاره د انسان له اړتیا سره غشمل وي. آیتونه په دوام کې دې ته اشاره کوي چې هر هغه څه چې په آسمانونو او مځکې کې دی د خدای دی، هم هغه خدای چې نړۍ پنځولې او د ځمکې او آسمانونو او ټولو مخلوقاتو د اختیار څښتن دی، هم هغه د خلکو د هدایت او د چارو د تدبیر لپاره کتاب او شریعت رالېږلی دی. په دې ډول د شریعت او طبیعت سرچینه یوه ده او د تکوین او تشریع ترمنځ دوه ګونیوالی نشته.
عزیزانو له دغو آیتونو دا درسونه زده کولای شو. اول، ټول پیغمبران له یوې سرچینې سره متصل دي او له یوې سرچینې وحی اخلي، نو د ټولو د بلنې اصول یو دي او له دې اړخه د لومړي او وروستي پیغمبر ترمنځ هیڅ فرق نشته.
دویم وحی د عزیز او حکیم خدای له لوري ده او پر تعلیماتو یې عمل د انسان د عزت او ټینګتیا سبب کیږي. دریم د وحی سرچینه د خدای علم او حکمت ده، نو د قرآن محتوا پیاوړې او تلپاتې ده او هیڅوک ورته تاوان نشي رسولی. او څلورم دا چې د انسان د ژوند لپاره د قانون او شریعت جوړول یوازې له هغه ذات سره ښایي چې د انسان او نړۍ خلقت یې په لاس کې دی. عزیزانو اوس هم ستاسو پام را اړوو د شورا د مبارکی سورې پنځم او شپږم آیتونو ته، هلته چې لوی خدای فرمایي:
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض الا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل.
آسمانونه نږدې دي چې له پاسه نه وچوي او ملایک د خپل رب له ستاینې سره تسبیح وایي او د هغه چا لپاره مغفرت غواړي چې په ځمکه کې دي. خبردار شي، بېشکه الله هم ډېر بخون کې به حد رحم کوونکی دی. او هغه کسان چې له دنه غیر یې نور کارسازان نیولې دي، الله په دوی خسارندوی دی او ته په دوی باندې هیڅ ذمواري نلره.
عزیزانو، په تیرو آیتونو کې د الهی وحی خبر وشوه. د آیتونو فرمایي په تیرو آیتونو کې خبره د الهی وحی و. د آیتونو فرمایي د وحی او د خدای د کلام عظمت دومره دی چې که په آسمانونو نازل شوی و چاودېدلی او ټوټې ټوټې شوی به و، لکه څنګه چې د هش سورې په یو ویشتم آیت کې لولو چې که قرآن په غره نازل شوی وای نو د خدای له ویرې به زرې زرې شوی و. الهي فرشتې پر پیغمبرانو د وحی په خاطر چې د انسانانو د هدایت سبب ده تل او همیشه حمد او تسبیح وای، او هغه له هر عیب او نیمګړتیا پاک او سپېڅلی ګڼي. هغوی د انسانانو لپاره چې کیدای شي په خطا او ګناه اخته شي د بخښنې دعا کوي، ځکه چې پوهیږي خدای تعالی بخښونکی او مهربان دی، او د هغه اصل اراده دا ده چې د بندګانو له ګناهونو تیر شي چې خدای ته د هغوی د ستنېدو لاره خلاصوي. البته څرګنده ده هغه کسان بخښل کیږي چې آگاهانه او قصدن خطا نیوی کرده، که نیوی د زیدی او سرکشو انسانانو د بخشن لپاره هیچ زمینه نشته. آیتونه په دوام کې هم دیر ټکی ته اشاره کوي او فرمایی زینی کسان په ځای د دې چې خدای او پیغمبر خپل سرپرست او کارساز وګڼي او د هغوی اطاعت وکړي د غیر عبادت کوي او په ژوند کې د هغوی واکمنی منلې ده. دا کسان په حقیقت کې په کفر او شرک اخته شوي او د پیغمبرانو بلنه یې بې ځوابه پرېښې ده. طبیعي ده چې پیغمبر ځان د خلکو د هدایت مسؤول ګڼي او غواړي چې ټول انسانان د خدای لور ته هدایت شي، او کله چې ویني چې ځینې کسان د خدای لارې ته بې پروادی غمجن او خپکیږي، نو ځکه خدای تعالی په دغو آیتونو کې د اسلام پیغمبر ته په خطاب کې فرمایي ګمان مکوه چې ته د خلکو وکیل یې او هغوی مجبور دي ستا بلنه ومني. ته د هغوی د کارونو ذمه وار نه یې، او د هغوی د مجبورولو لپاره نه یې مبعوث شوی. خدای تعالی انسانان آزاد پیدا کړي او هغوی ته اراده او اختیار ورکړي چې خپل لار په خپل انتخاب کړي. سره له دې هر څوک د خپل انتخاب نتیجه ویني، ځکه چې خدای تعالی چې د هغوی خالق دی د ټولو خلکو د عملونو څارندوی هم دی. البته هر څوک چې په بده او غلطه لار روان شي په دنیا او آخرت کې به د خپلو کارونو پایله وویني، او هر څوک چې سمه لار غوره کړي او نیک عمل وکړي میوه به یې هم اخري.
عزیزانو، د شورا د مبارکې سورې له دغو آیتونو څلور درسونه تاسو ته وړاندې کوو. اول، د ځونو کسانو زړونه ترکاڼي هم سخت دي. که قرآن په آسمانونو نازل شوی وی چودیدلې به وو، خو ضدي انسانان د خدای د خبرې اثر نه مني او د هغه په وړاندې خضوع او خشوع نه کوي. دویم، په دعا کې باید د ځمکې د خلکو لپاره دعا وکړو او د هغوی لپاره له خدایه بخښنه وغواړو، لکه څنګه چې پرښتې د ځمکې د هستوګنو لپاره دعا کوي. دریم، په خدای ایمان د غیر خدا د حاکمیت او ولایت له منلو سره سمون نه خوري. او څلورم دا چې پیغمبران یوازې خلکو ته د وحی د رسولو او د هغوی د ارشاد مامور وو، او دا ذمه واري نه وه چې هغوی د حق منلو ته مجبور کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
د ایران
سیل. قدرمن اوریدونکو، او د ایران سیل د لړۍ ډیرو درنو او محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو، د دې لړۍ په نننۍ پروګرام کې بیا هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شویو. دوستانو، د شیراز شار د سیل او د دغه خار د سیاحتي ځایونو له کتنې وروسته غواړو چې د شیراز شار د لرغونو کورونو کتنې ته ولاړ شو. نو هیله ده چې تاسو هم زموږ سره مل واوسئ.
خوږو دونکو، په ټول ایران کې په ښایسته معمارۍ او پرتمین او ګرانبیا سینګارونو سره داسې ښکلي کورونه موندی شو چې پخوا وختونو کې د شتمنو خلکو یا د حکومتي چارواکو وو، او اوس په عمومي میوزیمونو بدل شوي دي. د قوام کور یا نارنجستان قوام په شیراز کې د دا ډول ودنیو یوه غوره نمونه ده. دا د ایران د باغ لرونکو کورونو یوه ډیره ښایسته ودنۍ ده، لکه څنګه چې له نوم یې څرګنده ده، یو انګړ کې د نارنجونو ونې دي. دغه کور په کاجار پړاو کې د قوام کورنۍ څخه د حاج ابراهیم خان تڼیدار دی. د دې ودانۍ اصلي برخه او دوه ستنې لرونکې وانې د زندیا پړاو د معمارۍ په طریقه جوړ دی، او په کې د کاجاریا پړاو د کاڼي د کار نقاشۍ ګچکارۍ او عینکارۍ یوه ټولګه لیدلی شو. د ایران د شیراز د سیل د یو ځای په توګه د باغ تر ټولو ښایسته برخه په دوو غبرګو ډبرینو ستنو سره د هغه ستره برانډۍ ده چې چت یې هم ډیکور یا سینګار شوی دی. د ودانۍ لاندینی پوړ په میوزیم بدل شوی دی. د نارنجستان قوام په میوزیم کې د لرغون فن فارو اتیکو لوخو او د ډیرو لرغونو سکو په شان د پخوانی آثار یو ټولګه موجوده ده. په دغه میوزیم کې د موجودو ځینو آثارو مخینه 3000 کاله پخوا ته ورګرځي چې په یاد میوزیم کې د موجودو شیانو یوه برخه د مشهور ایران پیژاندي پروفیسر فوب لخوا راغونډه شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، د نارنجستان قوام په لویدیز اړخ کې د زینۃ الملک یا زینۃ الملوک مشهور شایسته او پرتمینه ودانۍ پراته ده. د دغه قاجاري کور د جوړېدو کار په 1290 هجری قمری کال کې د علي محمد خان قوام الملک لخوا پیل شو او په 1302 هجری قمری کال کې د محمد رضا خان قوام الملک په لاس پای ته ورسید او پکې د څلور قوام الملک د لور میرمن زینۃ الملک قومی د استوګنې په وجه په دغه نوم مشهور شو. د زینۃ الملک د کور معماری په قاجار پړاو کې د معمارۍ د هنر یو غوره نمونه ده. له دهلیزه په تیرېدو سره یو پراخ او د نارنج له ونو ډک انګړ ته ننوځو چې ډیر په زړه پورې دی. په انګړ کې د ښکلو تالاونو شتون د چاپریال تراوت او تاندوالی لا زیات کړی دی. انګړ په ډیر ښکلی ممکن ډول او په شایسته ډبرونو لارو ښکلی شوی دی او په مختلفو برخو کې د ګل او بلبل په مختلفو نقشو سره ډیرې ظریفې او په زړه پورې ګچبورې تر سترګو کیږي او و رنگونه ټایلونه هم د ودانۍ په انګړ کې موجود نور ډیکوري شیان دي. په دغه تاریخي کور کې د انګړ څلورو لورو ته غنې کوټې لیدلې شو او د ودانۍ په اصلي دروازې باندې ورنګي ټایلونه او د زیړ رنگ د زمرو نقشونه ډیر په زړه پورې دي. د دې ودانۍ له شلونه په زیاتو کوټونو کې ډېرې ظریفې رنګي کچبورې حیرانوونکې آینهکارۍ په زړه پورې نقاشۍ کندکاري شوې ورونه او رنګینې شیشې موجودې دي. د لومړۍ پوړ ټولې کوټې یو بل ته لاره لري. د دې ودانۍ آینهکارۍ دومره شایسته او ظریفې دي چې ځینې خلک یې د ګلستان ماڼۍ د آینهکاري و برابرې ګڼي. دغه ودانۍ د 1450 لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 10 نیټه د ایران د ملي آثارو په لړلیک کې شامله شوې ده. په 1383 لمریز کال کې د دغه تاریخي کور مرمت شوی او په 1382 کال کې په موزیم بدل شو. په دغه موزیم کې له پخوانه واخلې تر دې زمانې پورې د فارس ولایت د مهمو شخصیتونو مجسمې نندارې ته ایښودل شوي دي.
خوګور دونکو، شیراز ښار د سیاحت او خیسته ځینو له نظره هیڅ څه کام نه لري. شیراز هم د طبیعت ګردې له نظره، هم له تاریخي لحاظ او هم د مذهبي او زیارتي نظر ډیر د لیدو وړ ځایونه لري. د ایران د شیراز د سیل د ټولو ځایونو ترڅنګ د شاه چراغ متبرک حرم د دغه ښار په بېسارو مذهبي او سیاحتي جاذبو کې شامل دي چې ویلی شو دغه برکتناک حرم شیراز ښار ته ځانګړي او معنوي حال و هوا وربخښلې ده. شاچرا دوام معصوم امام حضرت موسی کاظم علیہ السلام د زوی او د امام رضا علیہ السلام د ورور میر سید احمد شپ چراغ مشهور و روزه ده او د شاعرہ خار په مینس کې یو ډیر مهم زیارتی ځای دی. د دغه ودانې معنوي فضا او ښایسته معماری هر کتون کې ځان ته جذبوي. دغه حرام په شپږمې هجري قمري پیړۍ کې جوړ شوی دی او یو پراخ انګړ لري. دا انګړ چاپیره وسپنیزې ستنې دي چې په نفیسو لرګیو پوښل شوي هم دي او چت یې په کندکاری شوي لرګي باندې پوښل شوی دی چې حرام ته یوه ځانګړې او په زړه پورې ځلا ورکوي. ستر سیلانی ابن باتوتا شیراز ته په خپل سفر کې لیکي چې د احمد بن موسی برګا د شیراز د خلکو په نیز خاص تبرک او توسل لري او هغوی شاچرا ته ځانګړی احترام لري. د شاچرا روزه د عینکریو او ټیلونو یوه ټولګام او په مجموعي توګه د ایران د دودیزې معمارۍ او ډیکوریشن یو ستر میوزیم دی. د ایران د قاجار په زمانې کې دغه روزې ډیره پراختیا وموندله. مرکزی انګړې په واره لري او په اصلي ودانۍ کې اودي ټیلونه لګېدلې دي او داخلي برخې بېساره عینکری لري او دغه ځانګړتیاو یاد جمعه د شیراز په یو ډیر ښایسته جماعت بدل کړی دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ایران سیل د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشحال او بریالي اوسئ. Thank you.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، هم دې سره زمونږ د نننې خبرونې وخت تر پای رسی. تر بل پروګرام پورې په الله سپارم. د الله پامان. Thank you.